ਜੀਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
سلامونه په خیر راغلی د ویو ای دیو ریډیو د خبرونه نن د اتوار ایکشن به ورځ اپریل میاشې پر اومه چې د وری میاشې لا تل سمې سره سمون خري له واشنگټن ډي سي څخه تاسو ته خبريږي دا وخت په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه هني مېوزلته په واشنگټن کې د ګرمي یو بچته په دې خبرونه کې زه فواد لامی او زما همکار
مجاهد جواد
تاسو ته د دې ساعت مهم خبري ریپورتونه وړاندې کوو لمړی هم د مهمو ریپورتونو لنډیز
پاکستان ویره سرګند کړی چې گاونډي هیواد هندستان ور باندې د نوی بریټ تیاری نیسي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ژوندستانو ته په وینا کې پر نړۍ غږ کړ چې هندي د سیمې امنیت او ثبات له خطر پیښولو نه راوګرځوي
د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ د ولسمشر اشرف غنی د روغی جوړی شورا مشرتابه ته واک ورکړی دی چې له طالبانو سره د مذاکراتو د پاره ټیم وټاکي کڅه هم د دې ټیم ټاکل ټول د روغی جوړی د شورا واک ګڼل شوی خو بیا هم ولسمشر غنی دوی ته سپارښتنه کړې ده چې داسې کسان چې د نظام خلاف وي هغه په دې ټیم کې نه شامل وي
او په لیبیا کې وزیر اعظم یا لمړی وزیر فایز سراج ویلي چې د پوځي قومندان جنرال خلیفہ حفتر پر ضد سختو عملیاتو ته تیار دی هغه ترابلس لوري ته د یاغي ځواکونو ورتک د کودتا په معنا ګڼلی
او اوس هم بشپړ ریپورتونه تر پای موږ سره وسی
نو قدر من اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډی وی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه اوري او ویني هم لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو اوریدل پاکستان ویره سرګند کړی چې گاونډي هیواد هندستان ور باندې د نوی بریډ پلان لري او دوی فکر کوي چې کېدای شي د غبرید د اپریل د 14 او 19 نیټې ترمنځ ترسره شي په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لغړو سره هم په دې اړه غږیدلې او د نړیوال ټولنې څخه غوښتي دي چې هندستان له دغه کار څخه وګرځوي پام وکړئ په دې اړه سیمې د ډیوی د خبريال ارشد حسین یو راپور ده
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی دا وکړي چې هند د پاکستان پر ضد د یوې نوې کاروایي منصوبه جوړوي او امکان سرګند کړي چې هند د اپریل د 14 او 16 نیټې ترمنځ موده کې جاری هیئت کولی شي اخوا په پارلمان کې مخالف ګوندونو د شاه محمود قریشی په دې بیان سخت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې چې حکومت په سمدستي ډول د پارلمان غونډه راوبلي د اتوار پر ورځ د پنجاب سویلي خار ملتان کې یو خبري کانفرنس ته د وینا په حال د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د پلواما په رنګ یو بل پیخه کې دي شي او هند د دې په پلما د پاکستان پر ضد د کاروایي منصوبه جوړوي
ہمارے پاس اس وقت ریلائبل انٹیلیجنس ہے کہ بھارت ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق 16 سے 20 اپریل تک یہ کاروائی کی جا سکتی ہے پانچوں پرمننٹ سیکیورٹی کونسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا
سره دا وخت پاخه خفیا اطلاعات دي چې هند د پاکستان پر ضد د عملیاتو لپاره یو نوې منصوبه جوړوي او زمنګ د اطلاعاتو تر مخه د 14 او 16 اپریل په میانس موده کې هند دغه کاروایی کولی شي او موږ په دې اړه د سلامتی کونسل 15 غړي هیوادونه هم د خپل اندېښنو څخه خبر کړي د پاکستان د خارجه چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دې داوی د آزاد سرچینو لخوا پخله نه دي شوی او نه هند تر اوسه پورې په دې اړه کوم عکس العمل ښکاره کړي شاه محمود قریشی هم ویلی دی چې د دې خبر د هند لخوا کم تردید مخې ته نه دی راغلی او پاکستان د هند په خاموشه هم اندېښمن دی د خارجه چارو د وزیر وینا و چې هند یو خطرناکه لوبه کوي او کو دا سکیږي نو په سیمه باندې د منفي اغیزې وي او زیاته کړي باید چې نړیواله رورولي د هند دغه غیر ذمہوار چلن نوټس واخلي او په دې لارې د تلو نه من کړي اخوا د مخالف پیپل ګوند د اطلاعاتو سکرتری نفیسا شاه د شاه محمود قریشی د بیان یو شوشه او د ګرانې زپلی ولس د ډارولو یو هڅه بللې ده. د ډیوه ریډیو سره د شاه محمود قریشي په بیان خپل عکس العمل کې د نفیسا شاه ویناوه، کو د شاه محمود قریشي دا بیان رښتیا وي نو دا د اندېښنې خبره ده، او په میډیا باندې د دې خبرې د څرګندولو پر ځای ورله د پارلیمان غونډه را بلل پکار وو.
جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بہت ہی سیریس ہے، اگر تو یہ اس میں فیکٹس ہیں اور اس پہ بنیادیں ہیں تو ان کو فل فور پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلانا چاہیے اور وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں اعتماد بھی جو ہے وہ لینا چاہیے.
دا مرکزی حکومت لخوا دا ناچل تنظیمونو پر ضد دا اوسنی عملیاتو پا بابل دا یو سوال پا جواب کی نفیسا شاہ اویل چی دا ترہگرے ضد ملی تگلارا پا متفقہ توگا دا پارلیمان نمنظور کلی شوی وا، خو دا بعد مرغ تیر او اوسنی حکومتونو پا دے دا زلد خلاص عمل ندکڑے.
پہلے آپ کی 70 پروسکرائبڈ آرگنائزیشن تھی، کیا وہی پروسکرائبڈ ہیں؟ ان میں اضافہ ہے، ان کے اوپر آپ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ وہ آپ جو ہے پارلیمنٹ کو بتائیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اعتماد ملے، تو پھر ایک یونینیمسلی ایک ایکشن ہوگا ان کلدم تنظیموں کے خلاف.
ہغوائی مخ کے اویا تنظیمونا کلدم گرزولی شوی وو، باید چی حکومت پارلیمان پدے اڑا اعتماد کی واخلی او اوخائی چی دا محل سمر تنظیمونا نا چل دی او دا ہغوی پر زد تر دے وقت پوری کم گامونا پور تکلی شوی دی. دا پاکستان دا خارجہ چارو وزیر شاہ محمود قریشی دا ہند لخوا دا پاکستان پر زد دا یوی بلی کاروائی دا اندیخنا پا دا سی حال کی سرگند کلی چی دا روان کال دا فروری پسور لسم منیٹا دا ہندی کشمیر پا پلواما سیما کی دا سلور سلویخ ہندی اسکرو پا وجنا دا دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلی شوی او هند دغه برید پړه په پاکستان اچولې وا، او دا وخت هم په لائن آف کنټرول د دواړو خواو ځواکونه په یو بل ډزې کوي او یو بل ته د مرګ جوبلې اړولو ادعای مخې ته راځي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د ښځو او نارینه او شمیر یو برابر دی.
هو ګڼ شمېر کې جنکې لا هم د تعلیم نه محرومه دي.
د پاکستان په اقتصاد کې د ښځو برخه یوازې 40% ده.
د غیرت په نوم د ښځو وژل، د صحت د سهولتونو کموالی، او بیا د مذهب په نامه دوی غلی پاتې کول.
د مارچ 8 نیټه د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت
د وایس اف امریکا دیوا په ځانګړي خبرونه بي بي سي نو پروګرام کې په دغه ټولو
هم خرغلی دا چې هند غنی دا په خیال کې لري چې بیا هم په پاکستان باندې برید وکړي، په دې اکله د پاکستان خارجه وزیر نن اندېښنې څرګندې کړې دا چې که هند بیا داسې یو حمله وکړي لکه مخکې چې د پلوامي د برید وروسته په پاکستان وکړه نو د دې اثرات به څه وي. په دې اکله زموږ همکارې سمینه احسان یو غړي مخکې زموږ له بل همکار رحمان بنیری سره خبرې وکړې چې دا د سسپام بیا ورته راګرځو.
دا خو د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي، او دا یې نه دي ویلي چې څه قسمه تیاره کوي. البته دا خو دعوه ده، خو داسې ګواښونه دواړه هیوادونو یو بل ته په تیر وختونو کې هم کړي دي وخت په وخت. مثال په توګه د پاکستان د ځواکونو مشر چې کلم تقریر کوي نو هغوی که په موږ حمله وشوه نو د غاښ ماتې ځواب به ورکوو. دغه شان هندوستان هم په وخت په وخت داسې دعوې کړي دي، د دعوې نوې نه دي. البته دا ړوم بے ځل دی چې د پاکستان وزیر خارجه د هندوستان د حمله لپاره په پاکستان کې په پریس کانفرنس کې دا بیان ورکړي. عموما داسې کیږي چې دا په حمله کې باس وشي، بیا د پوزونو د مشرانو سره په دې مشوره وشي، دا کې نرسو داسې بیان ورکړل شي. خو داسې معلومیږي چې کېدی شي د بیان مقاصد د هغه نوي کم چې شاه محمود قریشي ویلي دي، بلکې هغه وي کم چې پاکستان کې دا وخت حکومت د چیلنجز یا مشکلاتو سره مخ ته سیړونکو هم داسې وایي، او په پاکستان کې په خلکو باس هم داسې کړی دی. ګنې پاکستان کې دا وخت اقتصادي چیلنجز دي، امنیت مسله ده، د بهر هیوادونو قرضو اغستو مسلې دي، د بجلی ګرمي روانه ده، کرایسیس یا مشکلات روان دي، نو کېدای شي د خلکو توجه د دغه مسلو نه د لرې کولو په خاطر داسې ول شوي وي، او کېدای شي دا سم هم وي. بیا هم دا رد کېدل ممکن نه دي، ځکه چې یو حکومت یو ډېر اهم ترین هدې باندې ناس تنده ولیدي، او دای هم ولیدي چې مونږه امریکا او نور هیوادونو هم خبر کړی دي. خو کچری هندوستان داسې منصوبه جوړول د دې مطلب دا دی چې د پاکستان استخباراتو یا استخباراتي ادارو دغه انټرسپټ کړی دی دغه میټینګ دغه میټینګ د معلومات چې دی د دې یو کسل ته ناست دی او هغه دا خبر ورکړی دی. نو امکان کېدای شي دواړو طرفونو ته، خو دا یو نوې خبره په دې انداز کې ده چې پاکستان وایي چې په باندې د حملې ډېر تاریخي عمر کړی دی.
هندوستان له خوا څه قسمه ریاکشن راتلی شي په دې حواله سره، او کچري هندوستان داسې سوچ هم کوي نو په سیمه باندې څه اثر پرېوتی شي؟
یو خو داسې ده چې د هندوستان له اوسه پورې په دې باندې ځواب نه دی ویلی، او ارو مرو به ځواب وایي. زما خیال دا دی داسې خبر ده په سفارتي ژبه کې چې د دې ځواب به هندوستان خامخا ورکوي، د خارجه وزیر له خوا به ورکوي، د بل وزیر له خوا به ورکوي، به خامخا وضاحت بکړي چې داسې منصوبونه لرو یا به وایي چې او داسې منصوبه لرو، ځکه چې هندوستان دا فکر کوي چې پاکستان اوس هم هغه لوزونه نه دي پاللي. کم خلک چې په پاکستان کې په کشمیر کې یا د پاکستان د پنجاب سوی په یو شمېر علاقو کې پټ دي، او څوک چې ګواښ کوي هندوستان ته په هندوستان حمله کوي، یا لکه په پلوامه کې چې حمله شوې وه دا قسمه حملې لري، نو د هندوستان هغه غوښتنه د هندوستان مطابق لا نه ده پوره شوې. که جیش محمد دی، که لشکر طیبه ده، که نور البدر دی، که داسې نور مجاهدین د چا کیمپونه دي او د چا مدرسې دي، او هغه هند ته ګواښېږي. نو هند خو مخکې دوه ځله ویلي دي ډېر ښکاره چې دی اوس هغه ټریډیشنل کم چې روایتي جګړه دغه نه کول غواړي د پاکستان سره. روایتي جګړه داسې ده چې په پاکستان کې هندوستان کې دواړه د هغې توان نه لري. مطلب دا دی که په یو بل باندې روایتي جګړه کې ټینکونه ورخېږي، دواړه اقتصادي چیلنج سره مخ دي، په هندوستان کې انتخابونه کېدونکي دي، دغه انتخابونه په وجه به مشکلات سي واقع کېږي. البته هند چې کوم دوه ځله ویلي دغه داری چې دی به که عملیات کړي سټریټج د هغه 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 هدفي غلا باندې عملیات بکی څنګه چې مخکې په پاکستان کې لاغو تر مخه کړی دی، دا داسې حمله نه کول غواړي څنګه چې په خوا هندستان او پاکستان په 1950 کړی دی یا په 1970 کړی دی. خو دا د وخت نه مخکې خبره ده، دا موږ نشو ویلی چې هند بم داسې کوي. البته هند چې سوي دا غیب بوده، موږ داسې ویلی چې هند داسې کوم روایتي حمله او پاکستان نه کول غواړي، او پاکستان وایي په موږ حمله وشوه موږ به ځواب وایو.
ډیره مهرباني.
ترنو قدر من اوریدونکو دا ډیوه ده. اوس هم راځو یو بلې مهمې مسلې ته. د پاکستان لخوا له ایران سره پر پوله د اسغن تار د غزولو چارې که څه هم پر مخ روانې دي، خو د بلوڅانو قمپالو ګوندونو په دې اړه کلک غبرګونونه څرګند کړي دي. پاکستان وایي چې دوی دا اغزن تار د دې عمل لګوي چې په پوله باندې د ترهګرو تګ راتګ مخنیوی وکړي. خو په یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو کې راغلي دي چې په پاکستان کې داخل کې دننه ترهګر څه ډول روزل کېږي، پالل کېږي او چیرته دي. د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې زموږ همکار مختار خلیل اړولې دي او دانه چوړې ترې جوړ کړی دی.
د 13 فبروري 2014 د هندوستان د ولقې لاندې کشمیر کې په یو خودکش حمله کې د هندوستان د 30 فوجیانو د وجلې کېدو وروسته د دواړو ملکونو د زمینی او د هوایی فوجونو ترمنځ سنگینی نښتې وشوې. هندوستان د پلوامه د پیښې د ذمهوار ګوند د جیش محمد د ترهګر ګوند ګرځولو دپاره د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته خپله عرضي وړاندې کړه، خو د چین د مخالفت له سببه د هندوستان کوشش ناکامه شو. نن د امریکې په مشهور میګزین فارن پالیسی کې د یلینا بایبرمن او د جیرد شوارتز یو شریک مضمون کې تونلارو سره د پاکستان او د چین د سوداګرۍ په حق لا یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د چین لخوا سلامتی کونسل کې د هندوستان د قرارداد د ناکامه کولو وروسته د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د حالات نور خراب شوی دی. مضمون لیکي چې پاکستان کې د خپل شپیتو عربو ډالرو د سرمایه‌کارۍ د حفاظت لپاره د چین د تونلارو پالل یقینا چې عجیبه خبره ده. د جیش محمد په سفارتي پرده کې په پټولو چین په دغه ټوله سیمه کې خپل اقتصادي مفادات محفوظه کول غواړي، او د همدې سوچ تر مخې چین په پاکستان زور راوړلی دی چې افغان طالبان د کابل حکومت سره خبرو اترو ته کښېنی. پاکستان دا وخت د امریکې او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. کدا خبری کامیابی گی نو د دې په نتیجه کې به امریکا خپل فوج د افغانستان نوباسي. بلخوا چین په افغانستان کې درنو منصوبو شروع کولو ته تیار ناشته. فارن پالیسی کی چاپ شوی مضمون کی نور لیکلی شوی دی چې چین په سویلی ایشیا کې ډیر په احتیاط سره د صبر او زغم پالیسی اختیار کړی دا. چین افغانستان کې د محکمتیا مرسته کې او په تازه ورځو کې پاکستان دې ته تیار کړی دی چې د طالبانو او د امریکای په خبرو اترو کې افغان حکومت هم شامل کی. چین چې په دې سیمه کې کم کارونه وکړل دا ورله په دې سبب لازمي وو چې چین د خپلو مفاداتو د اسلامي توملارو د هدف کېدو نه بچ کول غواړي، خصوصا په داسې حالاتو کې هر کله چې په عالمی الکترونیکی میډیا او مطبوعاتي میډیا د چین د سینکیانګ د یوغور مسلمانانو د بندیوانې په کیمپونو کې په اچولو په چین سخت ټکونه روان دي. ډیر خلک خوای چې چین په سیمه کې د سی پیک د خپلې منسوبې د حفاظت لپاره د جیش محمد مولانا مسعود اظهر خپل انداتا غنی، خو مضمون لیکي چې د سی پیک منسوبې په لار کې د وړاندې دی نه یو شمیر خندان پراتی دي. د سی پیک د منسوبې د کامیابی لپاره افغانستان کې امن او خلاری بنیادی شرط دی. په دې لړ کې پاکستان باندې لازمه کیږي چې د خپلو ساتلو ترهګرو واګی راکاږي او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې لپاره په اخلاص سره کارو کی. فارن پالیسی کی د چاپ شوی مضمون په اخر کې لیکل شوی دی چې د پلوامه د واقعي نه یقیني فائدہ افغان طالبانو ته رسیدلې ده. افغان طالبان د شروع ورځې راسي افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار نه دي. دوی نه یوازې افغان حکومت غیر قانونه بلي، بلکې په افغان حکومت د امریکای د فوجونو افغانستان نه د نوتو د بانو جوړولو تورونه هم پوره کوي. د طالبانو یو ستر مشر خپل یو وضاحتي بیان کې ویلي دي چې موږ ته دا مسله جوړه ده چې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو مشران راپسې انختی دي چې د افغان حکومت جرګې سره کینو. زموږ زړه دا په هیڅ ډول نه غواړي. په دغه وجه مو د خبرو اترو ځای د سعودي عرب نه قطر ته وړلی دی. خو اوس د تیرو څو میاشتو راسې پاکستان په طالبانو ډېر بې مثله فشار راوړلی دی چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د طالبانو یو ستر چارواکي رایټر خبر رسانی ایجنسی ته ویلي دي، ما د دین وړاندې د پاکستان له طرفه د افغان حکومت په حق کې دومره فشار نو لیدلی، ځکه چې د پاکستان واکدارانو موږ ته کرخه راښکلې ده چې تاسو یعنی افغان طالبان به لازمي طور افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د دې لپاره د پاکستان واکدارانو په 13 جنوري کې د افغان طالبانو یو ستر کمانډر گرفتار کو او د نورو طالبانو مشرانو په کورونی چاپی شروع کړی دي. د 13 فروری په 14 تاریخ
پاکستان فیصله کړې ده چې د ایران سره پر خپلې ګډې پولې باندې اغزن تارونه وغځوي، خو په همدې حال کې د بلوچستانو ملتپال ګوندونه بیا د دغه کار خلاف دي او پر دې سخت اعتراض کړی دی. په دې هکله نور تفصیل به زموږ خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کړي.
له تحریک انصاف سره په مرکزی حکومت کې ملګری د بی ان پی منګل مرستیال مشر ملک عبدالولي کاکړ د دغه پروژې سخت غندنه وکړه او وی ویل چې دا به د دوو ګاونډي هیوادو ترمنځ اړیکې نورې هم خراب کړي.
وخت هم د دې ملک د انډیا سره تعلقات خراب دي، د افغانستان سره تعلقات خراب دي، د یو ایران او چې دیو د غو تر مابین داسې سختي اړیکې نه وي کم چې وس پیدا شوی دي کم چې وس پیدا کیږي. بیا وس بیا فوج وای چې موږ دلته بار لګو، نو بار خو د افغانستان ولګوي چې د افغانستان سره تعلق پر څه دی وښته بار پر انډیا پر ایران لګی، نو د ایران سره تعلق څنګه وخت دې موږ د ملک اقتصادي حالات ډیر سخت خراب، نو کوم زید دغه تر کارونه د خپل هم صاحب سره کوي او نو موږ د دې ملک او د عوام په ګټه.
د بلوچ ملت پال نشنل پارٹی د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر ډاکټر اساق بلوچ بیا وویل چې موږ د دې مخالفت نه کوو، البته پر سره دی پوله باندې د دواړو غاړو د ویشل سو خلګو د ستونزو د حل لار دی هم ولټول سي.
ډیسټریکټ چاغی دی، پنجګور دی، من دی، دا ګرد ډیسټریکټ چې دی په بارډر کې دی او ایران بارډر سره دا اٹیچ دی اور مخکې د دې رول دا چې د دې لپاره ویزا ضرورت نه وو اوس هم داسې دی چې د راداری اخی ډیپټی کمیشنر سره بیا دې زی خپل اکسس کوي چې دی ایران ته بل په ایران بلوچستان او په دا بلوچستان کې د خلک چې دی یو ځان سره د دې رشتہ داری دی تجارتی تعلقات دی چلو دا بار جوڑی جی پدے باندھ مجھے اعتراض نستا لیکن دا دشی پدا خلق کو ایکسس باند ایکسس چدی متاثر نہ سی.
سیاسی چڑنکار انور ساجدی بیا خپل نظر صدا چوڑان دی کوی.
اس سے ایک انسانی مسئلہ جنم لے گا کیونکہ جو ہے بارڈر کے دونوں طرف یہ پہلے ایک علاقہ تھا اور اس میں رہنے والے لوگ جو ہے ان کے رشتے ناتے ہیں تو چونکہ ان علاقوں میں روزگار کے ذرائع نہیں ہیں.
دا بشیر ناورین رامنستکی دا سیمه له ډیره وخت څخه یو ولا دا خل په خپل منس کې رښتې لري او له دې سره دالته د خلکو د کار زمينه نسته. دا خلک یوازې له ایران سره تجارت کوي. د خلکو خوراکي مواد هم ټوله له ایران څخه راتلل. کچيري سره دی پوله وتړل سي د خلکو واټن به ډیر زیات سي. د پاکستان او د ایران سره دی پوله 900 کیلومتره اوږده ده. پر دغه سردی پول باندې د بلوچو محمد اسنی رین سیاپات ریکی رخشانی او گچکی قبیله آباد دي. د پاکستان حکومت وی چې د ایران له لوري په وار وار باندې پر دوی باندې تور لګول سوی دي چې مذهبي تندرو ډلی را اوړي دلته تروریستي عملیات تر سره کوي. حمله دغه کبله اوس دوی پر دغه سردی پول باندې ازغن تار لګوي. پاکستان حکومت دا خبره هم کوي چې پر دغه سره دی پوله باندې مخادره مواد او بشری قاچاق هم تر سره کوي چې د دې په مخنیوي کې به ډیر مهم رول ولوبوي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا.
نو قدرمن اوریدونکو له ملتیامو مننه. اوس هم راځو د افغانستان په اړه یو راپور ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې عالی شورا ته واک ورکړی چې د سولې مذاکراتي ټیم دی وټاکي، خو په ورته وخت کې غوښتي دي چې له هغو افرادو څخه دې ډډه وشي څوک چې د تیرو 13 کالو د لاسته راوړنو پر ضد دي، د ولسواکۍ پر ضد دي او همدا ډول د نظام پر ضد دریځ لري. پام وکړئ په دې اړه له کابله د حقمل روان یو راپور ته.
په قطر کې د سولې په تړاو د راتلونکي ناستې لپاره د افغان حکومت چمتووالی او د مذاکراتي ټیم د جوړېدو لپاره عملي اقدامات. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د یکشنبې په ورځ د روغې جوړې یا مصالحې عالي شورا د رهبرۍ غړو ته د سولې مذاکراتي ټیم د جوړولو واک ورکړ. د مصالحې یا روغې جوړې عالي شورا د رهبرۍ لومړۍ غونډه کې ولسمشر اشرف غنی وویل په افغانستان کې نور باید وینه تویدنه بنده شي او د غونډې له ګډونوالو څخه خیه غوښتنه وکړه چې د سولې په ټینګښت کې لاسنیوی وکړي.
په دغه ناستې کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غړي ټاکي، او هغه معیارات چې په تېرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي.
ولسمشر اشرف غنی د روغې جوړې عالی شورا غونډې په وینا کې زیاته کړه د سولې په مذاکراتي ډله کې نه باید هغو کسانو ته ځای ورکړل شي چې د ولسواکۍ خلاف وي. نوموړي دا هم وویل چې د سولې مذاکراتي ټیم په جوړښت کې باید ښځو، ځوانانو، مدني ټولنو استازو په هیواد کې پیژندل شوي او مطرحو څورو ته ځای ورکړل شي.
د هغه افرادو له ټاکلو څخه دې ډډه وشي چې په واضح ډول د تېرو 13 کالو د لاسته راوړنو په ضد غږېږي، د نظام په ضد غږېږي او د ولسواکۍ پروسې په ضد غږېږي.
ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې د سولې د مذاکراتي ټیم د جوړېدو په هدف خپل واک د مصالحې عالي شورا ته ورکړ چې دا شورا د سولې د مذاکراتو ایجنډا او د مذاکراتي ټیم د جوړولو صلاحیت د افغان حکومت له لوري ورته سپارل شوی دی. ټاکل شوی د افغان سولې په تړاو د قطر مذاکرات چې په هغه کې به د افغان حکومت مذاکراتي ټیم، افغان سیاسي مشران، د مدني ټولنو غړي، امریکا او طالبانو استازي برخه اخلي څو ورځې وروسته تر سره شي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په تړاو روانې هڅې د تیر په پرتله ګړندۍ شوې دي او د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان ته له دوه ورځني سفر وروسته بیرته کابل ته ستون شوی. خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان له رول څخه خوښي څرګنده کړې او په دې اړه یې د هغه هیواد لخوا له ترسره شویو اقداماتو څخه مننه نکړی دا. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خان عبدالغفار خان باچا خان د مقبرې د جوړېدو کار پرون په رسمي توګه پیل شو او ټاکل شوی دی چې په د یو کال په موده کې به دا کار پای ته ورسیږي. ولسمشر غنی امر کړی دی چې د 450 میلیونو افغانیو په لګښت سره د باچا خان مزار ورغول شي. پام وکړئ دې رپورټ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ځنګړي فرمان لمخې په ختیځ ننګرهار ولایت کې د خان عبدالغفار خان د مقبرې جوړېدو چارې په رسمي توګه پیل شوې. د پاچا خان خان عبدالغفار خان د مزار جوړېدو په تړاو د ننګرهار ولی ویان تبلا خوګیانی ډیوې سره په خبرو کې وویل چې د یو کال په موده کې به چې نږدې 450 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي د جوړېدو کار بشپړ شي.
جلال آباد ښار کې له 4 کلن ځنډ وروسته د نږدې 450 میلیونه افغانیو په معنی لګښت د خان عبدالغفار خان پاچا خان د مزار د جوړولو چارې بیا پیل شوې. دا چارې چې د شاوخوا یو کال په موده کې به بشپړې شي او له ځان سره به د تختمانی چارو د جوړېدو تر څنګ 4 مناره یو ګنبده چې 3 لوړوالی به ولري دا به هم ورسره ترمیم شي. نور اضافي چارې چې پارکینګ د برېښنا برخه ده دا به هم ورسره ورغول شي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عبدالله شینوار ډیوی سره خبرو کې د پاچا خان خان عبدالغفار خان د مقبرې جوړېدل د پښتنو ولس د یووالي بیل وګڼل او زیاته کړه چې ولسونه باید د پاچا خان فکر او سوچ د عملي کېدو لپاره لا غښتلې شي.
خان عبدالغفار خان خو تاسو ته معلوم و چې د سیمې په کچه یو بېساره علمي شخصیت و او د پښتنو دپاره ډېره زیاته مبارزه کړې ده. د ده حق مو د مغرې چې دا ولا جوړ شوی خو چې دا اوسه پورې پاتې مو په دې کې ډېر غفلت شو نو هغه د پښتنو دپاره ډېره زیاته مبارزه کړې وه او بله دا د پلو غاړې او ډېر پلو غاړې د پښتنو دپاره د ورورولۍ او د دوستۍ یو پیغام دی.
د ننګرهار ولی ویانه تبلا خوګیانی وای پچا خان تل د لوی افغانستان لپاره مبارزه کړې او هڅه یې کړې چې د دې مبارزې لپاره د افغان ولس فکر راویښ کړي.
خان عبدالغفار خان پاچا خان مبارزه کړې د لوی افغانستان لپاره او همیشه هڅه کړې چې د دې مبارزې له مخې د افغانانو فکر راویښ کړي او دوی خپل فکر تګلاره باندې بوځي. دوهم دا چې په جلال آباد ښار کې د پاچا خان مزار چې دی دا د پیغام ورکوي چې د نړۍ په هر سیمه کې پښتانه اوسېږي. دا نه بېلېدونکي دي خصوصا د ډیورن کرغړنې کرښې اخوا او دې خوا دا ټول د لوی افغانستان وګړي دي او دوی به تل یو وي.
په جلال آباد کې د خان عبدالغفار خان د مزار له جوړېدو څخه ګڼو افغانانو هرکلی کړی او ویلي دي چې پښتون کوم نه بېلېدونکی دی او د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره به د خپل رهبر پاچا خان تګلاره تعقیبوي. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
په لیبیا کې بیا هم جګړه پیل شوې ده او د یو پوځي جنرال خلیفه حفتر په مشرۍ یو شمېر ځواکونه د لیبیا سرخار ترابلس خواته ورخوځېدلي دي او د ترابلس یو شمېر سیمې هم لاندې کړې دي. بل پلو د لیبیا وزیر اعظم فایز سراج ویلي دي چې دغه رامخته کېدل د ځواکونو یو ډول کودتا ده. په دې حق له نور جزئیات زموږ همکار مجاهد جواد تاسو وړاندې کوي.
د لیبیا لومړی وزیر فایز سراج چې د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړ کیږي وایي د هغه حکومتي ځواکونه دې ته چمتو دي چې د لیبیا د ختیځې برخې قومندان ته وفاداره ځواکونو مخې ته ودرېږي. مخالف جنرال خلیفه حفتر د لیبیا د پلازمینې ټرایپولي ختیځې برخې نیولي او ښاغلی سراج وایي چې هغه د کودتا هڅه کوي. په عربي رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې داسې څرګندېږي چې د هفتر ځواکونه د ټرایپولي د تړل شوي هوایي ډګر په دروازو باندې ننوتي دي او د ټرمینلونو څخه د باندې یې مورچلې نیولې دي. داسې ښکاري چې له دغو مخالفو ځواکونو سره هیڅ ډول جګړه نه ده شوې او نه هم په شا تمبول شوې. په عربي رسنیو کې دا هم ښکاري چې پلازمینې ته د هفتر د ځواکونو له ننوتلو سره د ښار اوسیدونکو خوشحالي کوله. د سعودي عربستان ال عربیه تلویزیون وای د هفتر ازواکونه د پلازمینی خالد الفرغان برخه ته ننوتی دي خو امریکا غک د غرپورونه په خپل واکټوګه نشي تاییدولای. د جنرال هفتر پوزی ویاند احمد المسمری د شنبه خالی په مسبخین یوه خبری غونډه ته د وینا پر وخت وو ویل چې د هفتر تر قماندې لاندې ازواکونه پر مخ روان دي. هغه ویل د هفتر ازواکونو د غاریان جنوبه قصر البشیر او د سوانی خارونه تر خپل ولکې لاندې راوستي دي. هغه دا هم وویل چې د لیبیایي ځواکونو سره په جګړه کې د هفتر څوارلس سرتیری وژل شوی دي. ویاند دا هم وویل چې هفتر ته وفادار پوځي الوتکو د پلازمینې په جنوب کې په باب العزیزیه پوځي مرکز باندې لږ تر لږه څلور بریدونه کړي دي خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده وختې. خو هغه وویل چې د مسراتا ښار ته نږدې د هفتر مخالفو الوتکو په غاریان ښار باندې چې اوس د هفتر تر ولکې لاندې دی بریدونه کړي دي او یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په لیبیا کې جګړه د پراخېدو په حال کې ده، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرش له اردن څخه د لیدنې پر وخت په دې ټینګار کاوه چې ملګري ملتونه به د لیبیا د خلکو له ملاتړ څخه لاس وانخلي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غسان سلامي وویل چې د حالات له نږدې څاري. هغه وویل د پلازمینې ټرایپولي دننه او شاوخوا یو شمېر سیمو کې حالات د خرابېدو خواته روان دي او د ټینګار وکړ چې د ملکي خلکو خوندي پاتې کېدو ته باید پام وشي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی په قاهره کې لنړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې د لیبیا په پلازمینه کې د ثبات او امن راوستلو لپاره د ګامونه پورته کړي. د بهرنی چارو وزیر سمیر شکری د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف ته چې له دغه هیواد څخه یې لیدنه کوله وویل په 2011 کال کې د معمر قذافی له ګوښه کېدو راهیسې لیبیا له کنټروله وتلې ده. شکری وویل د لیبیا په اړه د تیرو څو کلونو راهیسې اندېښنې زیاتې شوې دي چې حالات پکې بې ثباته شوي او ترهګري پکې پراخه شوې ده او عام ولس یې له ګواښونو سره مخ شوی دی. لاوروف له ټولو ښکېلو غاړو څخه وغوښتل چې جګړه ودروي او خبرې پیل کړي او ویې ویل چې نړیواله ټولنه باید د حالاتو له خرابېدو څخه مخنیوی وکړي. هغه د لیبیا په جګړه کې له دواړو غاړو څخه وغوښتل چې جګړه دې ودروي او خبرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو واستازي سلامي هم په دې ټینګار کاوه چې که ځمکني حالات یې ورته ناشونی نکړي نو په جنوبي ښار غدمس کې به د ملي پخلاینې د راتلونکي کانفرنس ته جوړېدو لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
درنو قدرمنو اوریدونکو بیا هم لملتیا مننه رازو روختیا پورې تړلی یو راپور ته د خیبر پختونخوا سره ورګډی شوی د قبایلی سیمو لپاره د روختیا ریاست او د واکسین ورکولو د ادارې یا ای پی آی لخوا یو پروګرام برابر شوی چې په ترڅ کې به یې په یادو سیمو کې د شری یا میزلز او د تور ټوخي یا ډیفتیریا د مخنیوي واکسین ورکول کیږي. په دې پروګرام کې به د روغتیا نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او هم مرسته کوي. پام وکړئ په دې اړه د ریاض حسین راپور ده.
نړیواله د صحت ادارې ډبلیو ایچ او په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوی د صحت اداره دا پلان لري چې په دغه یادو سیمو کې د مختلفو ناروغونو د بچ کېدو د لپاره څلور میاشتنی کمپاین اوچلوي چې په دغه خوریدونکو ناروغو باندې قابو بیا موندي شي. دا کمپاین په داسې وخت کې چلولی شي چې د قبایلي ضلعونو په ورستو کې د شری بوغټو او تورې پوخلي یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي وو. په قبایلي ضلعه باجوړ کې ضلعي مشر ډاکټر وزیر محمد ساپی ډیوه سره په خبرو کې وویل چې دغه مهم د لپاره د صحت صحت کارکونکو ته تربیت هم ورکړی شوی دی او دا به په ټولو شامل کړی شوی ضلعو کې چلول شي. د خوریدونکو ناروغو د مخنیوي ادارې ای پی آی په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دغه ناروغو په ضد مهم به په اپریل، جون، جولای او اگست کې دوام ولري او په دې مهم کې به ماشومانو ته د ناروغو په ضد ټیکې او خوراکي دوایانې هم ورکول شي. په خیبر پښتونخوا کې د مدیره هڅې د امن او امان د خراب صورتحال له کبله قبایلي ضلع د ټولو نه زیاتې متاثره شوي دي او په دغه سیمو کې د ناروغو د مخنیوي دپاره په مکمله توګه د ټیکو او ساسکو ورکولو کمپاین هم نه دي چلولې شوي. ډاکټر وزیر محمد وایي چې په دغه سیمو کې د صحت دغه کمپاین ډېر ضروري دی. د طب ماهرین وایي چې د مهم نه چلولو له کبله په دغه سیمو کې ناروغي د وبا شکل اختیار کړي او بیا ورستو په هغه قابو موندل یو مشکل عمل وي او کچري د دې مهم په ذریعہ د قبایلي ضلعو په ورستو پاتې سیمو کې دغه مهم اچلول شي نو تر ډیره حده پورې به په دغه خوریدونکو ناروغو قابو بیا موندي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
تاسو به د تلاسیمیا په نامه د یو ناروغي نوم اوریدلی وي. دا داسې یو ناروغي ده چې په هغه کې د ناروغ وینه په نارمل ډول نه وي او د ناروغي د ارسي عوامل لري. په همدې اکله په پاکستان کې د جهاد فار زیرو تلاسیمیا په نوم یو رضاکار ډله یو ځای شوې ده چې خلکو ته آگاهی ورکړي او د بلې خوانه په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې اوس پرمختللي لیبرټری یا لابراتوارونه هم هلته جوړ شوي دي چې پر وخت باندې د دغه ناروغي تشخیص کولای شي. نور حال به پرې له سعدیه قاسم شانه واوري.
ویلی د وینی کمی موروسی مرض تلسیمیا د مریضانو په اسپیټالونو کې خصوصي سہولتونو سره سره اوس خیبر میډیکل کالج کې د ډی این ای لیبارټری کې نارینه او زنانه لا واده نمخ کې د تلسیمیا ټیسټ سہولت هم موجود دی. د عوامي نېشنل پارټای تیر حکومت کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د واده نه مخکې د تلسیمیا ټیسټ لازمی ګرځولو قانون خو پاس کړو خو د ټیسټ د سہولت موجود نو. ډاکټر فاروق جمیل وای اوس په دغه ډی این ای لیبارټری کې د دغه ټیسټ سہولت موجود دی.
قانون سازی شوی دا خو باغی باندې د امپلیمنټیشن نو امپلیمنټیشن کې دای کې نه چې اوس دای کې تاسو په ترې دي چې کوم پری میریټل کونسلنګ دی هغه سره سره د دې هغه ټیسټونو کول پکاري نو هغه سہولتونه اوس پورې اویلیبل نو اوس زمونږ په خیبر میډیکل کالج کې فورنزیک لیب کې ډی این ای لیب زمونږ کول شوې دي او هغه د ټول فیسیلیټیز اویلیبل دي نو ان شاء الله په دې باندې چې کوم د امپلیمنټیشن دی موږ شروع کوو. بالکل جی دا هو ګران ټیسټونه دي لکه ظاهر د خوښ دا خو د ګورنمنت سېکټر کې د لیبرټری جوړه ده نو دا په سبسډایز ریټ باندې
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202 2015 003.
اوس هم د کرکټ د نړۍ نه یو مطلب د کسګه چې په خبرونو کې به مو هم اوریدلی وي د افغانستان د کرکټ بورډ فیصله کړې ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم کپټان به روس لدین اصغر افغان نه بلکې ګلبدین نایب وي. دغه فیصله یو شمیر پراخ برګونونه هم راپارولې دي، په خصوص محمد نبی ساخیل او راشد خان چې د افغانستان دوه تکړه لوبغاړي دي، پر دې فیصلې یې کلکې نیوکې کړې دي. خدا چې د دغه فیصلې وروسته پایلې بچوي او د دغو دوه لوبغاړو نیوکې ته اثر لرلی شي. په دې حقله زموږ همکار وکیل خان د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس اسدالله خان سره مرکه کړې ده چې دا د ساسو په مرتره ګرځو.
د اسدالله خان د افغانستان د کرکټ بورډ نوې اجرایي رئیس یم او په خوانه د افغانستان د ملي لوبغاړي لوبغاړم او څنګه لیول 3 کوچ یم او نورو ډیرو پوزیشنونو می کار کړل لکه ډومېسټک لکه ډیولاپمنت لکه ام سی اے مینیجر فار دی سو یم او په پوزیشنونو مخې کار کړل.
صحیح اسد الله صاحب، اوس په مطبوعاتو کې چې کوم خبر مخې ته راځي او هغه دا چې د افغانستان په کرکټ ټیم کې غټه تبدیلی او غم د کپتانانو که هغه د شلو ورونو د پاره دی او که د 50 ورونو د پاره دی او که دغه شانتي د ټیسټ میچونو د پاره دی، هغه په هغه کې ډیر غټ شفلینګ شوی دی. اول خو راته دغه وایي دغه شفلینګ په اړه باندې دا کړی لوبغاړي لری کول نوې لوبغاړي راوستل یعنی کپتانانو په اړه
هر هواد کی کیږي شفلنگ همیشه د یو سوچ سره کیږي یو 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 پروگرام سره کیږي. نو زمونږ چیف سلیکټر ډیر بریفلی انټرویو وکړه، هغه انټرویو ته تاسو ټول واوري نو په دې کې هر څه شته، نو دا دی ریکارډ ده، نو
د کرکټ ټیم کې د شانتي شفلینګ کې خو بیا په داسې حال باندې چې نړیوال جام یا نړیوال کپ یا ورلد کپ په سر باندې دي او په داسې لوی شفلینګ کول د کپتانانو، تاسو دې ته بیا څنګه ګورئ؟ ډېر نیوکه هم پیروانی دي،
نیوکه په هر وخت کې کدی نو هم کړه بیا هم نیوکه کېدلې، که سبا موږ میچ بایلو بیا هم نیوکه کېدلې چې دا چینج مو ولې دکو تاسو سره واکو تاسو باید چینج کړی وای، تاسو باید د ایرلند سیریز ته کتلی وای، د ایرلند سیریز کې ټیم یو نو ډېر موضوعات موږ ډېر کې خبرې کوو نو بیا هم کېږي.
کوم مثال واخلو د راشد خان یو تکړه لوبغاړی دی، هغه په خپل باندې وی او هغه ته هم تاسو دی یو کپتانی حواله کړی دی، هغه په خپل باندې وی چې په داسې حال باندې چې نړیوال جام په سر باندې دی دا شپلینګ نو کول پکارو دی دا واپس غسل پکارو، تاسو بیا هغه لوبغاړی چې ټیم کې دننه دی هغه په خپل په خپه دی نو هغه ته دې ته څنګه ګورئ؟ اسد الله صاحب،
زه نه پېژنم، ته په دې کې نه پېژنم، ولې چې راشد خپل داسې په دې چې په کپتان کې چې په کپتان ته مدد ورکړ پوری کرکټن کې هغه کار، زه نه پېژنم ولې دې دغه څه کوي، دې خپل دا پوهیږي چې کپتانان شي مثبت قدم دی
تاسو وایي چې دغه کم کسان چې تاسو کپتانان جوړ کړی یا تاسو سلیکشن کمیټه جوړ کړی یا سلیکټر چې کم جوړ کړی نو هغه کې تاسو وایي چې دغه کم چې اوس دا وخت موجوده کپتانان دي هغه روان دي نه په سیم پیج باندې په یو اړخ باندې تاسو سره تاسو داسې وایي؟
جوړ کړای وای یا یو کپتان تیار پریکټس کی وای، نو موږ هغه حالات ډیر خراب موږ کسی ټیم نه یو لکه آسٹریلیا چې موږ وای ډیر موږ ورلد کپ ګټو
ها،
نو په دې کې موږ ګور ټول کپتانان ډیفرنٹ ډیفرنٹ پوزیشنز کړی دي، هم بدی ځوانان ور سره دي، ځوانان بدی نه زده کی یو وخت کې بدی موږ ته تیار کپتانان پاتې ما په خیال سره دا یو خپ پریکټس ده،
دا یو خپ پریکټس ده، دا چې کوم خبره خو نشته چې دا فیصله به واپس واغستې شي
نه ته جنکو دی ټاپ منیجمنت
دا به ختمی فیصله وی. صحیح ده، سمه ده، ستا میم دیدی راتلون که میچونو که پا ورلد کپ که ده خپل ټیم نه
جی منگ تمی هم آغا چی کمی چی پخواوی وست غنه دیری خیدی ولی چی یو آغا دغا سی کپتان چی آغا خپل ټیم خپل زان پا ټیم کی جای ولی چی نمون دست یو کپتان دو چی آغا بور کپتان مینینگ دغا دا چی لیڈنگ فرام دا فرانت نو آغا باید سوپر فیٹ وی، آغا باید پرفارمر وی، نو کچیر تاسې د ګلبدین پریویس پرفارمنس وګوري، د فټنس وګوري، نو په هر شي کې د موږ تدیر ښکارا سو موږ سره آپشنز وو راشد او نبی راشد او نبی ځکه نو ولی چې هغه په کیمپس کې کیمپ ته نشي راتلای، ولی چې کله بي آی پی ایل کې کله په بي پی ایل کې کله اوسم په دې کیمپ کې نشته، نو څوک چې کیمپ اټینډ نک نو هغه موږ د څوک کپتان کولای او څوک چې په کیمپ کې وي څوک چې مخ کې وي نو ګلبدین زو فکر کوم چې د کرکټ بورډ یو بهترین چوایس
په داسې حال باندې چې مونږ بار بار د ورلد کپ ذکر کوو، ورلد کپ په سر باندې دی، مطلب را روان دی، او زیاتره هیوادونه زیاتره ټیمونه لګیا دي، هغوی د خپلو ټیمونو لپاره د لوبغاړو سلیکشن کوي. د افغانستان کرکټ بورډ یا د افغانستان کرکټ ټیم د دوی د ورلد کپ لپاره سلیکشن شوی دی کنه په راتلونکو ورځو کې به کیږي؟
ډېر حد پورې سلیکشن شوی دی.
ها
ولې دا ټول ته معلوم دی چې په لوبي کې لکه راشد، لکه نبی، لکه دا یو مونږ به ګورو، لکه د مونږ سلیکټران دی ورته هغوی به ګوري چې کوم ځای کې مونږ ویچو فټنس دی ګوري. خاص ضروری دی کیپټن چې ما ور ودل، کیپټن وی دی نو کیپټن وی دی چې ما فټنس پکار ده، نو دی کیپټن به ډیر پکې مداخله دي چې هغه خپل ټیم خپل جوړ.
ها تاسو وایئ چې دا ټول انحصار به په کپتان باندې وي او کپتان به چې کوم دنو ټیم سلیکټ کوي؟ داسې ده،
بالکل
تلوت لوکی. اسدالله صاحب، ډیر نیوکه ډیر کریټیسیزم روان دی دغه شفلینګ لوجه په تلوت لوکی. به تاسو افغانانو ته په خصوصي توګه هغه ته بس وایل غواړی، څه پیغام به تو ورکول غواړی چې دغه چینجز دغه بدلون تاسو کړی وي؟
زه دا وایم چې مخکې چینجینګ کرکټ بورډ کړیو، په خوایم کړیو، دا راشد راتګ، دا نبی راتګ، دا اصغر کپتان دل دم دم کله چې اصغر کپتان کېدو دی غش پاره سو ایوریج، نو هلته خلکو نیوکه کوله چې اصغر په خپل ټیم کې ځای نه جوړیږي او دم څنګه کپتان. نو اوس هم د خلکو بازی نیوکه دي، بازی وای ډیر ډیر خلک
ډیر مننه کوم تاسو اسلام فند.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځانته یو لار خو هم ماته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
دیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
نو قدرمن اوردونکو اوس هم یو ډیر پر پوری راپور لرو، او هغه له نور بچا سره د ډیوی د خبريال ارشد مومن یو مرکه ده. نور بچا هغه کس دی چې اتلس انچا بریتونه پریخي دي. دای د بریتونه څډول ساتي، په دغه بریتونو ساتلو باندې څومره لګښت راځي؟ دا به تاسو به د مرکه کې ووري.
نومم سنه یو د کوم دی اوسیدونکې؟
نورباچا مې نوم دی، د مردان اوسیدونکې ما. خو یار ډیر وخت نه، تقریبا 1996 مې نه ما په دې خبرې خو هغه وخت سره واړو، بیا مې ورو ورو پلنول. نو بس شوق مره خوخ می نور داسا
برد چرته خرولی دیدا
نه جی می خریم او نه می وتا سو توجه خریلو تشتا
ها او دا د سمرا او سس ول ورکه
دل خو تیلونه مختلف قسم او دا اوس دی وخت 18 انچ دی دواړه سره 18 انچ دی او بس فارور سره کوم
سمرا و خوشو چی د سر تسس خوري کې کم کم تیل ورکه
دل خو تیلونه مخ کې وغو بارون بار نه راتل وس چې دل د شاپونو کې هر قسم ملاويږي بل دا ایویان ګولې د شپې نه شرشم تیلو کې ورکوما د سر لګ مضبوط شي او باقی دا سه نورم بایوم لا تیلونه دی وغیرہ نور کپنو والے
سمرا خرچہ دے پہ راضی دے پہ چار سات لوگ
یار خرچہ ہو کم از کم چ کم ہم کوئی داش پگت زر روپے خدا خوری
نمیاشتی
ہاں جی دا خوری نو بس دا شوق سے قیمت نشتا جی
ہاں
ہاں جی
او خرول تے جیسے ارادہ
نہ بالکل نہیں ہاں
او خلق چدین نو پلار دا غی سر اسپانسی
نو اگے خو مختلف قسم خبرم کہ او بلدار چ خدا من پریخم دبل خوشالے دے بارے دی من تے بگی تکلیف دیری خو مونږ وایو چې یاره را ماشومان او کشران د دې خاورې سره مینه کولو لپاره تا مونږ پرې لکه یو خو دار لکه دا نه وا د پښتنو نه کو برېتو برېت پنجابیانو که نه خو لکه زمونږ پښتانه الحمدلله لکه برېت د پخوانه د مشرانو دغه او بهر خل له ثقافت سره او زمونږ د پښتون سره جوړیږم چې هی زه دا نه وایم چې ښه دي یا ښه نه دي خو بهر خل زه ما خپل شوق دا دی چې زه نه واړه کوم او نه مې واړه کېدو ته توجه شته
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
په پاکستان کې یو ډول رضاکاران سره یو ځای شوې دي څو خلکو ته د تلسیمیا په حق معلومات ورکړي او دغه کمپاین د جهاد فار زیرو تلسیمیا تر نامه لاندې پیل کړی دی. بل پلو ته چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې اوس یو داسې لابراتوار یا لیبرټری هم جوړه شوې ده چې د واده نه مخکې د نجونو او هلکانو دغه ډي ان اې چکی او دا ګوري چې آیا د دوی اولادونه به کېدی شي چې تلسیمیا ولري او دغه رپورت مخکې وړاندې شو خو د تخنیکی ستونزو له امله نیمګړی پاتې شو. دغه بیرته ستاسو پام ورته راګرځو چې زمونږ خبریاله سادی قاسم شاه چمتو کړی دی.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرتر ډاکټر فاروق جمیل ویلي د وینې کمی موروثي مرض تلسیمیا د مریضانو په هسپتالونو کې خصوصي سہولتونو سره سره اوس خیبر میډیکل کالج کې د ډي ان اې لیبارټری کې نارینه او زنانه له واده نه مخکې د تلسیمیا ټیسټ سہولت هم موجود دی. د عوامي نېشنل پارټي تیر حکومت کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د واده نه مخکې د تلسیمیا ټیسټ لازمی ګرځولو قانون خو پاس کړی و خو د ټیسټ د سہولت موجود نو ډاکټر فاروق جمیل وای اوس په دغه ډي ان اې لیبارټری کې د دغه ټیسټ سہولت موجود دی.
قانون سازی شوی ده خو باقی باندې د امپلیمنټیشن امپلیمنټیشن کې دوی کې چې اوس دی کې تاسو ته پته لري چې کوم پری میریټل کونسلنګ دی هغه سره سره دی هغه ټیسټونه کول پکاري نو هغه سہولتونه اوس پورې اویلیبل نو خو زمونږ په خیبر میډیکل کالج کې فورنزک لیب کې ډی ان اے لیب زمونږ کول شوې ده او هغه د ټول فیسیلیټیز اویلیبل دي نو ان شاء الله په دې باندې چې کوم دی امپلیمنټیشن دی موږ شروع کوو. بالکل جی دہو گرانٹ ٹیسٹونه دی لکه ظاہر ده خو چونکی دہو د گورنمنٹ سیکٹر کې د لیبرټری جوړه ده نو دا په سبسیډایز ریټ باندې حکومت ورکړي.
ڈاکٹر فاروق جمیل پپی خبر کې د جهاد فار زیرو تھیلیسیمیا یا جے زی ٹی نومې د ځوانانو او جنکو یو رضاکارانه ملکی تنظیم په نشتر حال کې یو صوبایي غونډې په موقع وویل. صوبایي حکومت په خپل هم یو خصوصي پروګرام د لارې د دې مرض په حق لا پوهه خوروي.
د تھیلیسیمیا بیماری داسې ده چې په دې کې د اویرنس ډیر زیات ضرورت دی ولې چې دا ډیفیکټیو جینز موجود دی هغه د وجې داسي
مخکې نو مونږ د وخت کې چې کوم خیبر پختونخوا حکومت دی زمونږ یو پروجیکټ دی تلیسیمیا ایچ آی وی او هیپاټایټس یو کمبائنډ دی پاګی کې مونږ دا کوجی چې یو خو کونسلنګ کوو د مریضانو چې هغه ته پته ولګي چې تلیسیمیا څنګه کې دي شي اسپیشلی پری میریټل کونسلنګ چې کوم دی هغه کیږي دویم کو د مریضانو مونږ ته راشي هغه پراپر سنټرو ته ریفر کول دا زمونږ کار دی
د دې صوبای چارواکي تر مخه د صوبې سرکاري هسپتالونو او سر شخصي د مفت ویني ورکولو تنظیمونو تر مخه د سلور زنا تر 15000 پوری تلیسیمیا مریضان دوی سره رجسٹرډ دي د ویني د کمی دا موروسی مرز په نسلونو یو خاندان کې مخکې تللې شي خو په دې حق له خلکو کې پوها خورولو لپاره را مخکې شوی د تنظیم یو رضاکار مقدس چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري وای دوی به د پوهې د لاله د دې مرز مخنیوي او دا مرز به ختموي
د غون سره فائدہ دا ورسې دخل ته یو داسې پیغام ورشي کنه دخل ته دا پته ولګي چې د تلیسیمیا بیماری څه ده کنه نو زیاتره خلک دې ته پته نشي چې تلیسیمیا څه دی او څه نه دی نو د دې او دا ولیکيږي او دا مطلب د خو پیدا شي وي نو دې دا وجه وي کنه چې د خلکو ته مکمل پته ولګي چې دا وکی دا یو بیماری ده او د سره خلکو دا یو بل سره همدردی هم راځي داسې ان شاء الله پورا پاکستان کې مونږ دا کوشش دا غو سټرګل دا بګو ان شاء الله چې دا غو مونږ ټول پاکستان کې خوراک او د تلیسیمیا بیماری مونږ د جړ سره ختم کړو
په دغه غونډه کې د تلیسیمیا مرز په حق له ټولنې او خصوصا ځوان کول کې په هور کول سره سره د مریضانو سره مرسته ورکول باندې هم زور واچولې شو او یو رضاکار د شیرونو د لارې صدا اظهار وکړلو
قربان دی زماتری هم خپل دلبر قربان دی او دا غیری دوشه ده دی ورنکیستا جزتی ورنکیستا داره وی چه دی بیماریانو سرا جنگ چی کوی اگو را دی پر هر یو در قربان دی او مقتده چی همدرد وینا غاری مینا غاری همدرد وینا غاری مینا غاری همدرد دستات رینا جور سر قربان دی
سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا دیوان نیوز پیښور
دا یو فوټ ته ځکنه دا 18 انچ دی
نو مم سره یو د کوم دی اوسیدونکو
نور باچا مې نوم دی د مردان اوسیدونکو ما خو یار ډیر وخت نه تقریبا 1996 نه ما په دې خبرې خو هغه وخت سره واړو بیا مې رو رو پلنول نو بس شوک مې راخخ می نور داسا
برد چرته خرولې دي دا
نه جی مې خرم او نه مې تاسو توجه خړل تاشتا
ها او دا د سمرا او سسو لورکه
د له هوټلونو مختلف قسم او دا اوس دی وخت 18 انچ دی دواړه سره 18 انچ دی او بس فارور سره په
سمرا و خوشو چې د سټ سسو خاري کې کم تیل ورکه
د له هوټلونو مخکې و بارون بار نه راتله اوس چې ودل د شاپونو کې هر قسم ملاويږي بل دا ایویان ګولې د شپې نه شرشم تیلو کې ورکوما د سره لګ مضبوط شي او باقی دا سه نورم بایوم لا تیلونه دی وغیرہ نور کپنو والے بھی
سمرا خرچہ دے پہ راضی دے دے پہ چار سات لو بھائی
یار خرچہ ہو کم از کم چ کم ہم کوئی داش پگت ز روپے خدا خوری
نمیاشتی
ہاں جی دا خوری نو بس دا شوق سے قیمت نشتا جی
ہاں
ہاں جی
او خرول تے سے ارادہ
نہ بالکل نہیں ہاں
او خلق چدی نینو پلار دا غی سر سپانسی
نو اگے خو مختلف قسم خبرم کہ او بل دار چ خدا من پریخم دبل خوشالے دا بار دی من تے بگی تکلیف دیری خو مونږ وایي چې یاره را ماشومان او کشران د دې خاورې سره مینه کولو لپاره تا مونږ پرې ځکه یو خو دار لکه دا نه وای د پښتنو نه کو برېتو برېت پنجابیانو که نه خو لکه د مونږ پښتانه الحمدلله لکه برېت د پخوانه د مشرانو د دغه او بهر خل له ثقافت سره او زمونږ د پښتون سره جوړیږم چې هی زه دا نه وایم چې ښه دي یا ښه نه دي خو بهر خل زه ما خپل شوق دا دی چې زه نه واړه کوم او نه مې واړه کېدو ته توجه شته
مننه
ډیرو قدر منو لیدونکو او اوریدونکو د وی ای ډیوا رادیو دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رانږدې کیږي او د فواد لامی او زما همکار
مجاهد جوان
ساسو په خدمت کې وتر اوسه خو په څو شیبو کې به زمونږ بل همکار وکیل خان راشي او بل خبرونه به تاسو وړاندې کړي. همداشان تاسو کولی شئ چې د هر وخت چې وغواړئ کشپې کورز وي زمونږ فیسبوک ته ولاړ شئ، زمونږ ټویټر او همداشان ویب سایټ ته ولاړ شئ. اول ته د وروستیو تازه رپورټونو نه ځان خبر کړئ، همداشان کامنټ کې دی تبصرې مونږ سره شریکې کړئ او خپل وړاندیزونه مونږ سره شریک کړئ. نو هیر مونږ شي چې د وی ډیوا رادیو ټول پلیټفارمونه ساتو په خدمت کې دي، هغه که فیسبوک دی که ټویټر دی که ویب سایټ دی او که انسټاګرام دی.